مرغه نهایت زیاته ایدات لري کومه د دې جایدادونو ګورو کې دی هغه فعالیت چې د مالیات ولا بل اړخ دی ترازی هغه ګورو دا لخمرغه بخي زیات او دا بانه ز فکر کوم د دې بی ځای د لکارنو چې هغه وږي او شانه خالقول دي
د غزنی اوسیدونکو د غزنی ښاروالۍ له خدمتونو په داسې حال کې سرټه کوي چې د چاپیریال ساتنې ماهرین وایي که ښار زرغون سي ونې شنې سي بارانونه به ورسره زیات سي. روغتیایي ماهرین بیا وایي که ونې بوټي او چمنونه زرغونه سي هوا به پاک او د ځینو ناروغیو مخه به ډپ سي. د دې ترڅنګ زرغونه سیمه د طبیعت د برابرۍ او خوشحالۍ لپاره هم یوه ښه بېلګه بلل کیږي.
لغزنی مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورید او سم ورزو لنډ خبرونو ته چې احمد شیباری وایي.
ټاکل شوې ده چې د ناټو د دیرشو غړو هیوادو دفاع وزیران د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې سبا او بل سبا خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي چې طالبان باید د اور کم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپل کړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي په ارګو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د ولسي پاڅونوالو دوه سرتیري وشل شوي دي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې او چین د کورونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پیکینګ ډېرې برخې بندې کړي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د نړۍ هیوادونه باید احتیاط ته دوام ورکړي. د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کورونا ویروس خبرېرو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15 تر سره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 15,000 ته راکم کړي. دا خبرونه
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د نورياس نوري په کوربه توپ مې راوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زه نورياس نوري هر کله کوم. نن د کورونا وایروس یا د کووید 19 ناروغي پر تشخیص او درملنې خبرې کوو. لکه چې د کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، پرې د اخته کسانو د تشخیص او د ناروغانو د درملنې په برخو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. په هغې چټکۍ سره چې دغه وایروس په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې دی او هره ورځ سلګونه کسان پرې اخته کېږي، د مشکوکو پیښو د تشخیص لابراتوارونه او دغه راز د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره ویل کېږي روغتیایي امکانات ډېر محدود یا کم دي. د ستونزې ته په پام د افغانستان د روغتیا نوي وزیر تیرونه اعلان وکړ چې خصوصي روغتونونه به هم له دې وروسته اجازه ولري چې د کووید 19 ناروغانو درملنه وکړي. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې له 40,000 او له امله د مړینو هم له 4,500 واوښتي. په ټوله نړۍ کې بیا د کورونا پیښې څه کم 8,000,000 ته نږدې شوي او د مړینو یې له 430,000 اوښتي. په خپرونه کې مو ډاکټر اکرم ملکزي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ته بلنه ورکړې. ښاغلی ملکزی له جرمني او ښاغلی سمسور هم له کابله د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو مېلمنو ته هرکلی وایو. ملکزی صاحب، کرونا وایروس خو لکه د نورې نړۍ په څیر په افغانستان کې هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. تر اوسه پورې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر تبلیغات شوي دي. په افغانستان کې هم د مختلفو لارو خلک خبر شوي دي. کوم عمده لارښوونې باید په پام کې ونیسي چې خلک پر دغه وایروس اخته نه شي؟
دومره خبرې چې به تیرو څلور میاشتو کې شوي دي، ظاهرا یم چې سړی اوس کومه نوې خبره وکړي. خبره دا ده چې هر څومره چې سړی خبرې کوي، ماته داسې ښکاري چې د ډېرو هېوادوالو، البته نه یوازې افغانانو بلکې ټول نړیوال خایمه، زه خپله هم دې جرمني کې چې زه اوسېږم دلته هم داسې ده، په یو غوږ باندې نه وځي بل غوږ نه بېرته وځي. که داسې وي هم بده نه ده، ځکه که یو غوږ نه نه وځي بل غوږ نه چې وځي یو پوټی په مغزو کې پاتې کېږي. د ځینې کسانو چې دی بیخي یو غوږ نه نه ځي بل غوږ نه چې اخوا نه تېرشي بېرته لکه پینګ پانګ توګو نه په شا راځي. خبره دا ده چې هر څومره چې سړی وایي 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 خلک پرې عمل نکوي.
همدا علت ډاکټر صاحب ملکزای چې موږ په خبرونه کې په تیره بیا د روغتیا خبرونه کې او نور خبرونه کې ک نور د کورونا ناروغي په درملنې یا نور اړخونو باندې غږیږو، بیا هم موږ تر ډیره وسوسه د هڅه کړې ده چې دغه ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره د سپارښتنو یادونه وکړو یا د نورو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا یا د غراز د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا خلکو ته ورکول کیږي تر څو پورې چې دغه با ډیر خبرانه شي. خو لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې خلک بابې زبولي، په داسې حال کې چې دغه خطر ډیر جدي دی، ولې؟ آیا دا فرهنګي ستونزه ده؟
نو داسې به وایم، علت دا دی زه خو افغانستان خو یو بېوزله هېواد دی، هغه دا دی چې هلته ګوره ماسکونه لږ دي، هلته بل دا دی چې خلک ډېر خلک په یوې ورکوټې کوټې کې تي اوسېږي، په یو ځای کې اوسېږي، خلک ځان ته قابونه بیل بیل نه لري. ډېر کسان چې دي د یوې کاسې نه ډوډۍ خوري، ډېر کسان دي چې یو جام نه اوبس کي، هغه دا خو د بېوزلۍ خبره ده. زه اوس د مړې اروپا نه خبره کوم، دلته خو دومره ماسکونه اوس پیدا شوي دي چې هر ورځ اعلانونه ویلانونه ویلان، یو مغازه نشته چې هلته ماسک پرې ایښودل شوی نه وي چې د اخیستلو دپاره، او دومره الکولونه دلته ایښودل شوي د لاسو دپاره، دومره لاسکاخي دي چې څه وایي. بیا هم چې ګورې ورځ په ورځ دلته اوس اروپا کې داسې نه ده چې اور کورونا د منځه تللې ده، بیا هم شته دلته. خبره دا ده چې خلکو مغزو ته دلته اروپا خبره کوي، دا نه ځي چې دا مرض کومې لارې نه تېرېږي. یو مثال وایم، څو ورځې مخکې ما خپله کور ته مې یو کارګر بسته کار مې راوستی او کار دپاره، نو هغه بیا یو شی په دې چې یوازې و، یو شی و هغه داسې دیوال کې میخه و، ما ته یې ویل چې دا ټینګ ونیسه. ما چې ټینګ ول، هغه مخې دومره راته نږدې کړم، لا حول ولا قوت، تا خو د یو بل نه کرونا ناروغي تېرېږي او ماسک هم نه واچولی. هر څومره مې چې ورته دا ماسک واچوه، وایي نه نه زه بیا سر نه شم راښکلی، ښه مال بخنه غواړم ته داسې نه شم کولی. یعنی دا چې د خلکو مغزو ته نه ځي. اوس به یو څو مثال د افغانستان برخه کې وایم. ما څو ورځې مخکې واورېدل، اختر ورځ وه، ځینې دوستان یو کونه بل کور ته لاړل. هغه ویل خدای د پاره تا خو د کرونا وخت ولې راغلی استی؟ وایي خلکو، تاسې هم پاک خلک، مونږ هم پاک خلک، تاسې هم روغ، مونږ هم روغ، نو څنګه کرونا مونږ ته؟ کرونا خو ناروغ سړي نه تېرېږي سړي ته. کوی نورې صاحب، دغه چې دی سړی ویلی شي چې دا خلک پوښینی چې کرونا ناروغي د کومې لارې نه تېرېږي. کرونا ناروغي د هېڅ چا په تندي لیکل شوې نه ده، او کرونا ناروغي خو دې نه تېرېږي چې د انسان د یو پوټی د لاړو بڅر کې نه یو بل نه تېرېږي. یو بل ته چې سړی د اختر مبارکي ورکوي، لاس ورکوي، دی خو بیا یو بڅر کې د لاړو په لاس باندې ولېږي، لاس نه بل چاته تېرېږي. خبرو په حالت کې سړی یو بل ته نږدې وي، د یو د لاړو بڅر کې تېرېږي. دا خبره ته زه یو ځل بیا وایم چې هېڅ هغه خلک چې د کرونا نوم یې اورېدلی، خو دوی تر اوسه پوښینی چې کومې لارې نه تېرېږي. وایه وایه وایه، بیا هم نه رسېږي خلک.
مننه ډاکټر صاحب، بیا به هم تاسو ته ور درکړو. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاندوی ډاکټر اکمل سمسور هم برسره وصل شوی دی. سمسور صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه. زه سلامونه وړاندې کوم اورېدو او میلمه ته چې له جرمني نه
راغلی. سمسور صاحب، په افغانستان کې مخکې مو وویل چې د کرونا وایروس په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. دغه وایروس خپرېده ته په پام ستاسو وزارت تر اوسه د مخنیوي لپاره او د غرض د تشخیص او درملنې په برخو کې څه نوي اقدامات کړي دي؟
نوري صاحب، مونږ که وګورو نو مونږ په افغانستان کې مریضان یا خلک په درېو کټګوریو تقسیم کړي دي. د وزارت نوې رهبری چې راغله، نو مونږ خلک ټول په درېو کټګوریو کې تقسیم کړل. معنا دا چې هغه خلک چې روغ دي، لا تر اوسه اراض او علائم نه دي پیدا کړي، نو دا یو کټګوري خلک دي چې هغه خپل کورو کې دي یا په لارو کوڅو کې ګرځي. نو له دې خو د پاره مونږ دا وایو چې صحیح پیامونه ورکړو، ورته وایو چې یو بل نه فاصله ونیسي، د ماسک باندې او لاسونه شدي، او که ضرورت نه وي نو له کور نه نه ووځي. نو دا خو یو هغه اوله کټګوري خلک. دویم کټګوري خلک هغه مریضان دي چې خفیف مریضان دي یا اراض علائم لري، متوسط، خو په کور کې دي، یعنی تداوی په کور کې کیږي. نو بیا وزارت صحت عامې په دې ستراتیجي کار وکړو چې څنګه مونږ دغو خلکو ته رسیدګي وکړو. حد اقل هفتې کې یو ځل پوښتنه وکړو چې دغه خلک چې لږ مریض دي یو ډاکټر یا یو نرس هفتې کې یو ورته دو پوښتنه وکړي تر څو د دو حالت نور هم خراب نه شي. نو دا خو دویمه کټګوري چې هغه خلک چې په کور کې دي، یعنی د کور په تجرید کې یا قرنټین کې دي، نو هغو سره وزارت د صحتابت څنګه کومک کولی شي. درېیمه کټګوري خلک هغه دي چې حالات یا حالت یې ډېر خراب شوی، د شفخانې ته ضرورت لري، او د دې دپاره مونږ نوې ستراتیژي وزیر صاحب سره جوړه کړه. هغه دا وه چې د کورونا تداوی یا د کورونا مریضانو ته خدمات صرف د کورونا په شفخانو کې باید چې ارزان نه شي. ټولې شفخانې د افغانستان په شمول د خصوصي سکتور باید چې مشخص هغه د معیاراتو مطابق ځان آماده کړي تر څو د کورونا مریضانو ته خدمات ارزه کړي. نو دا خو دا درې کټګوري کې دغه نوې پالیسي کې دغه تغییرات راغلل تر څو د افغانستان د وزارت ظرفیت هم زیات شي او مریضانو ته خدمات هم زیات شي. خصوصي سکتور هم په دې کې شامل کړي چې هغه
بله سنسور ته تاسو خیا دا ونه وکړه. تاسو څه ډول کټګوري خلک معلومولای شي هغوی چې روغ دي او هغوی چې خفیف علائم او نښې نښانې لري چې په کور کې وي او ډاکټر یا کوم نرس هم احوال اخلي؟
د دې پر هغه خلک چې روغ دي، روغ هغه خلک دي چې تاسو یې اراز علائم نه دي، یعنی یا نه تبه لري، نه ټوخی لري، نه ځان درد لري، یا نور کوم اراز علائم نه دي پیدا کړی. نو دا هغه خلک دي چې تر اوسه روغ خلک دي، یا کېدای شي دوه ورځې بعد دا به ناروغ شي. نو دا هغه اوله کټګوري ده. دویمه کټګوري خلک هغه دي چې هغه په کورو کې دي، او وزارت او هغه صحي کارکونکي چې په کلو کې دي یا په باندو کې دي یا په محل کې دي، هغه به خبر دي چې په کوم کور کې د کووېډ یا د کورونا مریض موجود دی.
په دې معنی سمسوشه چې د دوی نمونې اخیستل شوې دي، آیا راغلي روغتون نو ته مراجعه کړی ده چې معلومیږي چې دوی دغه نخې خفیفې نخې د کورونا لري؟
د بازو نمونې اخیستل شوې دي، لابراتواري معاینات شوې دي، او دغه مطابق باندې موږ وایو چې دا اوس په کور کې دي او کور کې په تجرید کې دي. مګر بعض خلک داسې دي چې دغه نمونې نه دي اخیستل شوې، مګر کلینیکي اراز او علائم چې ډاکټر صاحبانو لیدلې دي، د وینې معاینه ورته کړې، ایکسرې ورته کړې ده، نو لږه نه دا معلومیږي چې دا مریض د کورونا یا د کووېډ مریض په تاور باندې قبول شوی ده. نو ځکه موږ وایو چې د کلینیکي اراز او علائمو او د لابراتواري معاینه یا د پی سي آر د ټیسټ مطابق دا خلک چې کوم بعضی خفیف مریضان چې دي، هغه د کورو کې اوس دي،
یعنی هغه چې د کورونا مثبت وایروس په بدن کې تثبیت شوی دی او اغراض او علائم نه ښکاري، هغه ته سپارښتنه کوي چې په کور کې قرنټین شي، بیا هم تاسو احوال اخلي، او هغه چې ډیر جدي دي یا روغتیایي خدماتو ته ضرورت لري، هغه بستروي د دوړو تاسو یعنی پالنه کوي؟
بله، اوس پالنه به ان شاء الله د دوړو نه کېږي. مخکې صرف دا اوس صرف هغه وخیم مریضان په شفخانو کې وو، او کوم مریضان چې په کورو کې وو هغه ته رسیدګي نشو کېدای. د وزارت د صحت عامه نوې رهبری چې راغله، هغه ویل چې باید دې مریضانو ته موږ رسیدګي وکړو. که رسیدګي ونه کړو، خدای نه خواسته دغه د کورو مریضان به ډیر زیات حالت به خراب شي، او دا به داسې شي چې بیا به په شفخانو باندې بار ډیر زیات شي، او شفخانه به ونه فکرای چې دوی ته خدمات ارزه کړي. نو اوس په دې باندې کار روان دی چې څنګه موږ په کورو کې د مریضانو ته خدمات ارزه کولای شو.
ډاکټر سنسور، موږ اکثرا راپورونه لرو چې هغه څه چې دغه د کورونا وایروس په چټکۍ مخ په خپرېدو دی، تر اوسه پورې چې لازمه ده لابراتوارونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نه دي جوړ شوي، ولسوالۍ خو لا پرېږده په ډېرو ولایتونو کې. تاسو اوس یادونه وکړه چې خصوصي روغتونونو ته هم دغه دنده سپارل شوې چې هغوی هم د کورونا مشکوکې پیښې تثبیت کړي او د کووېډ 19 ناروغانو درملنه پیل کړي. تر اوسه پورې بیا هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته. هغه روغتونونه چې کووېډ 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي وي، هغو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. یعنی په دې معنا چې داسې اورېدلې چې متخصص ډاکتران نشته، متخصص نرسان نشته، روغتیا پالان نشته چې د هغوی سمه درملنه وکړي، او که د درملو په برخه کې راشو ځینې نورې پوښتنې هم دي چې وروسته مطرح کوو. په دې کې تاسو څه وایئ چې آیا ټول دغه روغتیایي سکتور دا به سره یو موټی شي؟
انشاءالله امیدواري خوندې ته ده چې ټول روغتیایي سکتور د کووېډ 19 په خلاف منسجم شي، او بیا موږ ټول یو ځای د خلاف درستی مشکل دی کووید نولس اختصاصي شفخانی سے جوڑے سوی وی اکثر دا شفخانی نوی جوڑے شولے او موږ او تاسو په دې پوهیږو چې د یو شفخانې کې د شفخانې د خدماتو کیفیت ښه کولو کې ټولو نه
بلی سمسور صاحب لکه چې ستاسو غږ پرې شو. ډاکټر صاحب ملک زی، تاسو خو د ښاغلي سمسور خبرې واورېدې، آیا دغه اجراات چې تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کړي دي دا کافي تاسو بولئ؟
زه د افغانستان برخه کې ډېر څه نه شم ویلی ځکه چې زه هلته نه یم، هغه ځینه لرې یم. کوم شی چې سمسور صاحب یاد کړ هغه د کاتیګوري چې دی وویل زه هغې سره موافق یم چې رښتیا همدغه کار معقول دی. اروپا کې هم داسې ده، داسې نه ده چې هر څوک چې د هغه تست مثبت و هغه به روغتون ته لیږل کیږي، نه، ځینې کسان په کور کې هغه ساتل کیږي، بیا دم په دم البته په اونۍ کې یو ځل یو ډاکټر ورته ځي، د هغوی نظارت کوي، کنټرول کوي، بیا په عین وخت کې د هغه د کورنۍ ټول غړي هلته کنټرولیږي. بیا په اروپا کې یو شی ده ډېر مهم ده، د هغې ضرورت کنټاکټ پرزون، یعنې دا چې هغه کسان چې ورسره اړیکې لري ټکي په ټکي لیکل کیږي چې چا سره اړیکې نور لري، بیا هغه نور کسان حتی هم کنټرولیږي. دی ته مثال په توګه وایم، دلته زاړه کسان په یوازې په کورو کې خپله پالنه نه شي کولی، یو یو کس زوړ کس په کور کې دی نو دې ته به یو نرس ورځي، د هغې ځانې انځي ګولۍ ورته ورکوي، که پچکاري ضرور پچکاري ورته کوي. څو وخت مخکې زموږ د رنځوران نه چې یو کس په کور کې یوازې دی، یو نرس خپله ناروغه نه شو بلکې تست پوزیټیو مثبت و. هغه ځای په ځای د روغتیا وزارت نه ما ته ټیلیفون راغی چې دا رنځور خو ستا رنځور دی، ته خپله دا رنځور ته وګوره، تست یې کړه، آیا دا مثبت دی او که نه، ځکه د دې پالندویه ناروغه وه. یعنې د دې کس چې دا خپله مثبته وه هغه رنځور یې پاله، د دې رنځور شاوخوا ټول کسان کنټرولیږي، اته ډاکټر نه نیولی خپلوان ټول شاوخوا ته کنټرولیږي. نو دا زما پوښتنه به د سمسور صاحب نه دایي چې دوی څومره امکانات لري. واضح ده یو بې وزله ولس نه سړی د اروپا په سویه توقع نه شي کولی. خبره دا ده چې یو څوک چې مثبت دی د هغې شاوخوا د ټول کورنۍ غړي اول دا چې تستیږي او که نه تستیږي، بل دا ده چې آیا د دې نور اړیکې تم چې چا سره دي هغه کسان ته اول لیږل کیږي او که نه لیږل کیږي، دا به ډېره مهمه پوښتنه وي.
بلې، د ډاکټر صاحب ملکزی مننه. سمسور صاحب، لکه چې د ټلیفوني اړیکو کې موږ ستونزه لرو، مخکې اړیکه پرې شوې وه، تاسو به حتما د ډاکټر صاحب ملکزی خبرې اورېدلې وي. دا ښه پوښتنه وه، مخکې هم دغه پوښتنه موږ مطرح کړې چې یو څوک چې په کورنۍ کې په کورونا وایروس اخته کیږي، آیا ټول غړي یې معاینه کیږي که نه، او څه سپارښتنې ورته کیږي؟ مهرباني.
و ملکزی صاحب ډېر ښه شي ته اشاره وکړه، په نوې ستراتیژي کې دام دي چې ټول هغه تماسونه چې د یو مثبت واقع سره شوي وي هغه باید پیدا شي او مسلسل تر دوه هفتو پورې مانیټور سي، یعنی څوارلس ورځو پورې هغه د نظارت لاندې ونیول سي چې آیا کوم اراض او علائم پیدا کوي که نه کوي. نو چونکې افغانستان کې د منابعو کمی موږ لرو، د مالي خو د بشري منابع بیا موږ سره شته، په نوې ستراتیژي کې یا نوې پالیسي کې داسې لیکل شوی دی چې د تحصیلات عالی یا د پوهنتونونو شاګردان او د مکتب شاګردان دا به په هایست کانټیکټ ټریسرز نیول کیږي او دا دوی ته به روزنه ورکول کیږي، او لنډه روزنه چې صرف دا دوی دوی ته به اوال ورکوي چې دغه یو مثبت واقعه مثلا په یو کلی کې وشوله خو د دې تماس له چا سره شوی ده چې دا بل کلی کې ده، نو هماغه کلی کې به یو چا ته اوال ورکول کیږي چې ته یو ورته ورشه، یو فارم الکترون فارم وی یا کاغذی فارم وی هغه فرما ډکه که او وګوره چې دغه سړي حالت څنګه دی، او هغه ته خبر ورکا چې ته یو مثبت واقع سره نږدې شوی یې، د څوارلس ورځو دپاره ځان قرنطین کا او احتیاط کوه چې د کورنۍ نورو غړو ته دا مرض ورخپور نه کړي.
بله سمسور صاحب، راځو دې ته چې د تشخیص په برخه کې لکه چې دغه وایروس په افغانستان کې خپور شوی دی، څومره لابراتوارونه د افغانستان په څومره ولایتونو کې ورته جوړ شوي دي؟
موږ تقریبا مکمل لابراتوارونه چې لرو یوولس لابراتوار لرو چې په هغې کې د کووید 19 معاینات ترسره کیږي.
دا د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې دي او که په مرکز کې ډېر زیات دي؟
معمولا موږ دغه زونونه ته حساب وکړو، نو په دې کې داسې دي چې یو په بلخ کې ده، یو ننګرهار کې ده، یو قندهار، یو هرات کې ده، یو پکتیا کې ده، نو دا پنځه دلته دي او نور باقی مانده چې دي هغه بیا په کابل کې دي.
تاسو دغه وضعیت وینئ د افغانستان کورونا وایروس د افغانستان ټول ګوټ ګوټ ته خپره شوې ده، آیا کوم پلان لري چې دغه د تشخیص لابراتوارونه د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي، تاسیس کړي؟ ځکه چې ډېر اورېدونکي دغه پوښتنې لمونه مطرح کوي.
وو پلان کې شته د پی سي آر درې پایې نوي ماشینونه د یو هفته مخکې راورسېدل. پلان هم دا ده چې مرکزي افغانستان یعنی بامیانو تم باید چې هلته فعال سي. دویم دا ده چې په نوې ستراتیژي کې مونږ خصوصي سکتور دخیل کړو. خصوصي سکتور لابراتوارونه ماشین لري او انساني نیورو یا انساني ظرفیت هم لري، فقط هغو ته ټریننګ ورکول پکار دي تر څو د خصوصي لابراتوارونه چې کوم افغانستان کې موجود دي چې هغه د همدغه معاینات اوسي کړای، هغو خلکو ته څوک چې توان لري او د اقتصادي له لحاظه خپل معاینات په خصوصي لابراتوارو کې کولای شي، او هغه کسان چې څوک توان د مالی توان نه لري نو هغه به بیا دولتي سکتور هغو ته رسیدګي کوي.
سمسور صاحب، د مشکوکو پیښو ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې، تاسو دغو لابراتوارونو کې چې یولس اوس فعال لري څومره ظرفیت لري، څومره نمونې کوی شئ چې هغه معاینه کړي او هغه وروستۍ نتیجه ترې واخلي په یوه ورځ کې؟
په یوه ورځ کې موږ اوس حد اکثر هغه معاینات چې کوو 2000 معاینې موږ په یوه ورځ کې کولای شو، او دا په دې حال کې ده چې د مونږه د لابراتوارونو سټاف چې دا هغه دوه شفټه کار کوي. نو کووید نو مس یو مشکل بلم چې را پیدا کړي هغه دا ده چې بعضي د لابراتوار یا صحی پرسونل کله چې په دې اخته شي هلته بیا د لابراتوار یا شفخانه کې خدمات تکنی کیږي. نو اوس پورې مونږه 2000 یعنی ټیسټه روزبره کوو.
داسې راپورونه ما هم مونږ ترلاسه کړي چې اکثرا تشخیص په برخه کې ځینې ستونزې شته ده، ځینې ډاکتران دغه د کرونا وایروس سم تشخیص نه کوي او ناروغي بله بولي او هغوی ته درمل ورکوي. آیا په دې برخه کې تاسو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر لرئ؟ آیا داسې کوم اقدامات مو کړي دي چې ډاکتران په خپل سر له دې کار ډډه وکړي؟
دیکھ نوري صاحب، دوه مشکل وو. یو مشکل خو داسې وو چې خصوصي سکتور یا هغه ډاکترانو چې خصوصي پریکټس کولو یا شخصي پریکټس کولو هغه ته اجازه نه وه چې د کورونا مریضان تداوی کړي. نو هغه به څه کول چې د کورونا مریض به د مورقي په نوم باندې واغست، بیا به تداوی ورته شروع کړه تر څو د وزارت د صحت عامې د نظارت نه خلاص شي. نو نوې پالیسی سے تغیر کړه. مونږ وویل چې خصوصي سکتور حق لري چې د کووید 19 مریضان تداوی کړي، هغه د مراقبت لاندې ونیسي، مشکل نشته. لطفا خلک د مورقي په نوم باندې متداوی کوي. دا یو برخه وه. دویمه برخه دا ده چې مونږ د ډاکټر صاحبانو ظرفیت هم لږ ټیټ وو، او هغه کم ظرفیت د دې باعث شوی وو چې کله به دو دوی هغه سټریپ ټیسټ وکړو د ټایفاید دپاره یا د مورقي دپاره، د غو آی جی ایم به مثبت وو. یا به دو دوی داسې فکر وکړو چې دا آی جی ایم مثبت ده نو دا والا مورقه ده. نو په ډیرو واقعاتو کې داسې کیږي چې مریض د کورونا وي، خو چونکې کورونا کې آی جی ایم جوړیږي، بیا د مورقي آی جی ایم یا کله چې سټریپ ټیسټ کوو هغه ډیر دقیق نه ده، نو بیا د مورقي هغه ټیسټ مثبت کېدای شي. نو د دې لپاره بیا موږ دا وکړو چې ډاکټرانو ته لارښوونه وکړه چې ګوره څنګه تشخیصولی شي، څنګه د مورقي او د کورونا مریض د سی بی سی یا د دی وی ډی ټیسټ نه، د ایکس رې ټیسټ نه وپیژنو اراض علایمو کې څه فرق کېدای شي.
فکر نه کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ډېر په ځنډ دغه اقدام وکړل؟ ډېر مودې رئیس موږ دغه راپورونه درلودل چې خلک د مورقي په نوم باندې تداوي کېږي، او اوس دغه د تاسو یادونه وکړه چې دا د خصوصي روغتونونو لخوا یا د ډاکترانو لخوا چون اجازه نه درلودله چې په کورونا اخته د ناروغانو درملنه وکړي، نو په دې ډول یې د مورقي تر نوم لاندې درملنه کوله. ولې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې دا اقدام نه کوو؟
نوري صاحب، هغې وخت کې چې کوم تصامیم ونیول سول هغه پخوانی رهبری د وزارت د صحت عامې، هغه دوی داسې فکر کوو چې د افغانستان دولتي سکتور دغه ظرفیت لري چې ټول مریضان به کنټرول کړي، او بل دا ده چې هغو ویل چې د افغانستان خلک غریب دي، نو خصوصي سکتور موږ پکې شامل کو کېدای شي اقتصادي ضربه خلکو ته ورسیږي. مګر بیا موږ ولیدل چې مریضانو تعداد دومره زیات شو، او بیا دا مشکل دومره زیات شو چې دولتي شفاخانو مریضانو ته رسیدګي نشو کولای. نو د انده لپاره بیا دا پالیسی نوې رهبری د وزارت د سیاتامي چې راغله وغو بیا په پالیسی کې تغییر راوست او خصوصي سکتور ته اجازه ورکړه.
اوس خصوصي سکتورونه آیا د کورونا د مشکوکو ناروغانو د ازموینې لابراتوارونه لري او که هغه هم بیا هم د تاسو دولتي لابراتوارونو ته دوی دغه نمونې استوي؟
خصوصي سکتورونه خپل لابراتوارونه لري، خو دې کې یو شرط دا ده چې صرف هغه لابراتوارونه چې د وزارت د صحت عامې له طرفه او د نړیوال صحي سازمان له طرفه وویلل سي چې بلې دغه لابراتوارونه هغه سامان آلات او ظرفیت لري چې د کورونا معاینه وکړي، صرف هماغه لابراتوارونو ته اجازه ده. مثلا په کابل کې مونږ یو لابراتوار یا یو خصوصي شفخانه چې د فرانسویانو شفخانه په نوم باندې یادیږي، هغه ته اجازه شته چې هغه د کورونا ټیسټ وکړي. نور شفخانې هغه د خپل درخواستي ورکړې ده، د مونږ ټیمونه به ځي هلته به د هغو اسسمنټ کوي یا کتل کیږي به چې آیا دا دوی هغه لازمه ظرفیت لري که نه لري. که چیرته ظرفیت درلوده مشکل نه لرو. د خصوصي سکتور کې مونږه بعضې ډېر ښه لابراتوارونه لرو چې د هغو ظرفیت د دولتي لابراتوارونو د ظرفیت نه مخه ده، یعنی هم د انساني نیرو له لحاظه او هم د سامان آلاتو له لحاظه. نو که هغه مونږه شامل کړو دا به ډېر ښه وي چې د مونږه د معاینه کولو ظرفیت نور هم لوړ شي.
اوس د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره کوم درمل په افغانستان کې تاسو استعمالوي شته؟ د سې راپورنم لرو چې د درملو په برخه کې ډېر ستونزې موجودې دي، که په لنډه اوریدونکو ته معلومات ورکړي په دې برخه.
نوري صاحب، درمل خو داسې دي چې تداوي کوم خاص تداوي نه لري. درمل چې استفاده کیږي هماغه سپورټیو کیر یا کومکي تداوي ده، چې مثلا موږ د درد لپاره پرستامول استفاده کوو او نور که کوم مثلا تکلیف یا مریض ولري، قلبي تکلیف ولري یا شکر ولري یا د فشار مرض ولري، نو دغه لپاره هماغه خپل دوايان ورکول کیږي او مریض د مراقبت لاندې نیول کیږي. یو خبره باید چې زه اوریدونکو ته مو وایم، چې دا یاره دومره زیاته شوله د کورونا چې د مونږ بازو وطنوالو دواګانې واغستلې، مثلا پر استعمال دومره زیاته غشتي په کورو کې ذخیره کړل چې په بازار کې کم شول. نو لغونه خاص ما داده چې دومره یاره ملره ای خدای پاک به خیر را پیښ کړي، په وزارت د صحت عامې په خپل سیستم باندې باور ولرئ. پر استعمال ډیر زیات اغستل او ناحقه یا بدون د کدام اعراض او علایمو استفاده کول صحت ته ښه نه دي. نو دې ته دې کې باید چې موږ احتیاط وکړو.
بله سمسور صاحب، مننه که دا بحث سره راغونډ کړو. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، تاسو چې په جرمني کې اوسئ، ښایي په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه د کورونا وایروس خپرېدل او شته نه وي رسېدلي په نورو هیوادونو، یا په جرمني یا په نورو کې دغه ډېر هیوادونه له دغه مرحلې تیر شوي دي. تاسو دغه تجربه چې جرمني کړې ده، آیا د افغانستان لپاره هم ترې پند یا درس اخیستل کېدای شي؟ څه باید وشي؟
کوم شی چې دلته ډېر دی نسبت افغانستان ته، خو سل په سلو کې بیا هم نه دی، هغه دا دی چې دې خلکو د حکومت لارښوونې جدي ټینګې ونیولې. هغه دا دی چې په رښتیا اوس دلته چې د جرمني حکومت فیصله کړې چې هر څوک به ماسک اچوي، یعنې دا چې دلته خلک مراعات کوي. نو زه دا وایم هلته خو بېوزلي ده، خلک مجبور دي کارو کې. زه دا وایم هغه تبنګواله چې خپل شور نه خود یو شی خرڅوي، هغه مجبور دی. ما یې څو ورځې مخکې یو چانه واورېدل، یو هلک وایي چې ځکه کورونا نه مړ شم که نه شم، خو د ولږې نه مړ کېږم، څنګه وکړم، اولاد لرم، څنګه وکړم؟ دا خبره صحیح ده، خو هغه څوک چې خپل شور نه خود خرڅوي. نو که داسې وکړي چې خپله پټکۍ هغه د خولې ته ونیسي چې د خولې نه یو شی هغه شور نه خود باندې ونه لویږي، کېدای شي چې د کورونا خطر لږ څه کم شي.
بله ملک صاحب، وقایه مهمه ده. په هر صورت ډېر وخت نه لرو. بله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان د ډاکټر صاحب اکمل سمسور، تاسو دغه وضعیت ته په پام تر اوسه پورې خو داسې ویل کېږي چې د کورونا پرېدل او شته هم نه دی رسېدلي، ډېر داسې خبرداری ورکول کېږي چې ممکن وضعیت له دې هم خراب شي، څه تدابیر ورته لري؟
تدابیر انشاءالله د نوې ستراتیجي سره، نوې رهبریت سره تدابیر نیول شوي دي. خو دې کې دما خاص وطنوالو نه دا ده چې ملګري صاحب څنګه وویلې، لطفا کوشش وکړئ چې دغه د ویروس پرېدل کم شي، فاصله ونیسئ، که ضرورت نه وي له کورو نه مه راوځئ، هماغه هر تادر لري دسمال لري هغې نه ماسک جوړ کړئ او هغه په د ماسک په حیث باندې استفاده کوي. نو انشاءالله وزارت صحت عامه خپل ټول کوشش کوي هغه مریضان، یو فیصدي 15% یا 4% مریضان چې وخیم کیږي یا حالت ډېر خرابیږي، چې هغو ته خدمات عرضه شي. او نور مونږ یو پیام بلم چې ډېر تاکید پکې وو هغه دا ده چې ډېره یاره نه ده په کار، یعنی د یارې د وجې ده افغانستان کې اوس داسې حالت راغلی ده چې خلکو په کورو کې د اکسیجن بالونونه ذخیره کړل، چې شفخانو ته اوس اکسیجن نشته ولې خلکو په کورو کې ذخیره کړ. نو دغه یو شی ده چې ډېر یاره نه ده په کار. صحي سیستم خرا خرا ځان ورته آماده کوي که یو څوک ډېر شدید مریض شي نو شفخانو کې خدمات شته چې د دو ته رسیدګي وسی کړی.
بله ډېره مننه کور ودان ډاکټر سمسور. بله له جرمني له ډاکټر اکرم ملک زی او د غرض د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ویان اکمل سمسور تاسو دواړو مننه کوو چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.